د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شي بریا السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه، البته له خبرونو وروسته به دا هم واوري چې ناټو په ډاګه کړ چې سمدستي به افغانستان ونوځي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې. د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په جنوب کې 15 وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې له منځه وړل شوي، او د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 تر منځ حاجیان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی پرون په ار کې د کندوز له بانفوزه شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ. د اعلان یې له مخې دا پلاوی به د وضعیت له څیړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. ولسمشر غنی ویلی چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځ ولایتونو کې تر هغه روان وي چې دا ولایتونه له سخت دریځ وسلوالو څخه تصفیه شوي نه وي. پر کندوز وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او له 9 ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل د سیخکاری چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پریکړه چې له زره کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټوي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په برکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration.
د غوتم لاټر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستان ونوځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. ستولتنبرګ وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه غور کوي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیره یو اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان له منځه وړي دي. 215 اتل قول اردو په یو بیان کې ویلي چې د تیرې اونۍ په پوځي عملیاتو کې همداراز 1.5 وسلوال ټپیان شوي او 1.5 ماینونه یې هم د ملي اردو لاسته ورغلي او شن شوي. اعلامیه وایي د دولت لخوا دا پوځي عملیات په کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو لمخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ حاجیان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1199 حاجیانو د مړینې خبر تایید کړی. دا به پر ارقام د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو اتباعو مړینه تایید کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مړو شمیر 1399 تنه کوي او وايي سعودي عربستان هڅه کوي د ارقام کم وکړي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي. خو د فرانسې خبری آژانس بیا د وژل شویو حاجیانو شمیر 1222 کوي. د عربستان شاهي حکومت له دوه اونۍ راپدې خو تازه ارقام نه دی خبره کړي. د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې څلور کروز توغندي چې روسیه په سوریه کې ځینې اهداف پرې پنخه کړي وو په ایران کې لګیدلې دي. دا چارواکي چې نمونه یې نه دی خودل شوی وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو 14 کوم زیان اړولی وي کنه. همدارس دوی د دې توغندیو د لګیدو ځای هم نه دی خودلې. د روسیې دفاع وزارت دا ادارت کړی ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وبخی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون لغپل روسیال سرګی لاوروف سره په یو ټلیفوني تماس کې په سوریه کې د داعش مرکزونو پرته پر نورو اهدافو د روسیې د بمبارۍ لکبله اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون د دې ټلیفوني خبرو جزئیات خبريالانو ته څرګند کړل. ښاغلی کیری زموږ اندېښنه پر هغو اهدافو د بمباریو په اړه تکرار کړه چې د روسیې پاوځ بمباری پرې کوي خو له داعش سره ارتباط نه لري. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه شپږویشت کروز میزایلونه توغولي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف ویشتلي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکي پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. د سوریه د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون وویل چې د حملو د اسلامي دولت ډله کمزوره کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیځ دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفین په نښه کیږي. د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویکتوریا نولند ویلي دي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي شي. میرمن نولند د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسې حال کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تېره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و د 2004 کال اپریل میاشتې راهیسې. د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. میرمن نولند وویل د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 کال مارچ میاشتې راهیسې پر روسیه لګېدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه مڼۍ د روسیې او روس پلاو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. او د نوبل د 2015 کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیست سویتلانا الکسیویچ وګټله. میرمن الکسیویچ د پخوانی شوروي د استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه. د شلمې پیړۍ د ځینو تراژیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال الکسیویچ د زغم او زموږ د پیر د جرأت مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې ټول هیوادوال شریک دي. او شپېته کلنې سویتلانا الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړې دي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې په دې خبرونه کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خپور کړو د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو. ناټو په ډاګه کړه چې سمدستي بل افغانستان ونوځي، خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته د پنځشنبې په ورځ دا یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. تر دې مخکې د جرمني دفاع وزیر ویلی وو چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسله ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پر کندوز د طالبانو له حملې یوازې څو ورځې وروسته امریکا او په ناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل دا صحیح ښکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې له زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتنې لاټر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناتو به افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسیره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمنی دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتی وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخت لای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څیړنه وکړي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزت من اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر عابد سپوږمۍ سره چې شعر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پرنا کلنې مشاعره کې دریم مقام ګټلی و. مرکه اوری
خود بزان کم بولم د کارلنجونو دی هغوی سره سرننګي او زما وچی شونډې
د نړۍ د بدلون لپاره د سلو زرو شاعرانو تر نامه لاندې د دریو غونډو راپورټ لاندې کایات که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون ریاست غواړي چې په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ وده او پراختیا عمومي. د بختر اژانس د خبر له مخې تېرې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس دواخان مینهپال په کابل کې د څو پوهنتونونو له مسؤلانو سره وکتل. د نوموړي په وینا د دوی هدف د کتابتونونو د مسؤلینو ترمنځ همغږي او ځوانانو محصلانو او زده کوونکو ته د ښو آثارو پیژندنه ده. مینهپال څرګنده کړه موږ غواړو چې په هیواد کې د کتابتونونو ټولنه جوړه کړو او د کتابتونونو په وړاندې پرتې ستونزې ومومو. د تلې د میاشتې په 12مه په کابل کې د مهرګان په نوم د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پیل شو. د بختر اژانس خبر له مخې په دې فستیوال کې چې څلور ورځې به روان وي یو سلو نوي فلمونه به نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلی د پرانیستي په غونډه کې له افغان سینماګر وغوښتل چې په خپلو فلمونو کې د خپل هیواد فرهنګي ارزښتونو ته توجه وکړي. د هرات ولایت فرهنګیان وایي چې هرات ګڼ داسې تاریخي ځایونه لري چې د سیلانیانو به خوښ شي. دوی هڅې پیل کړي چې نوموړي ولایت ته سیلانیان ورمات کړي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس آریا روفیان په وینا د هرات پر زړه ښار سربیره دا ولایت 800 تاریخي آبدې لري چې د اسلامي تمدن غوره میراثونه دي. د نوموړي په وینا اوس له جاپان، چین، ایران، پاکستان او تاجکستان څخه هرات ته سیلانیان راځي. کالات خوي او په دې برخه کې لازم کار وشي د نورو هیوادونو سیلانیان به هم د دغو آثارو نندارې ته زړه ښه کړي.
د هنر د ورځې په مناسبت د ماشوم د ادبیاتو د کور په نوم بنسټ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څلور تنه مخکښ لیکوال وستایل. نور آل زموږ همکار کمال شاه عارف را کوي.
پا
په داسې حال کې چې د میزان یا تل شپاړسمه د هنر له ورځې سره سمون خوري، د ماشوم د ادبیاتو د کور تر نامه لاندې یو بنسټ نن هغه څلور تنه افغان لیکوالان وستل چې د ماشوم ادبیاتو ته یې خپلې لیکنې ځانګړې کړي دي. دغه بنسټ د سمیع حامد، پروین پژواک، آصف بهاند او حبیب الله رپی عکسونه د دوی د لیکنو په درنښت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ مرستیالې نګین قمبري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هیڅ کار سوی نه دی او اوس مهال دغه بنسټ هڅه کوي چې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. دا وایي زموږ نننۍ جلسه په دې اړه ده چې سبا د تل شپاړسمه په هیواد کې د هنر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موږ هم په همدې پلمه وغوښتل چې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لخوا د هغو لیکوالانو انځورونه چې د ماشومانو ادبیاتو ته یې کار کړی دی عامه کتابتون ته وسپارو. هغې وړاندې وویل چې باید افغان چارواکي د ماشوم د ادبیاتو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي او حکومت یې هم له دغو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بل خوا ته د عامه کتابتون مسؤلانو د دغه بنسټ له کارونو هرکلی وکړ. د دغه کتابتون رئیس دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کار سره به د هیواد نور لیکوالان هم وهڅول سي چې د ماشومانو په اړه لیکنې خپرې کړي. دوی وایي نننی پروګرام د عامه کتابخانې او ماشومانو د ټولنې لخوا و. دوی پر دې پروګرام ګډ کار کړی دی. دا پروګرام یې نن ترسره کړ. موږ هیله من یو چې ښه نتیجه به ورکړي. ښاغلي مینپال د هیواد له ټولو شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د کار وکړي تر څو د ماشومانو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره کړي. په وروستیو کلونو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له لیکونو او کارونو سربیره بیا هم د افغان ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره سوي نه دي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره تر دې نامه لاندې هر کال د سپتمبر په میاشت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هنرمندان، شاعران او لیکوال راټولیږي د سولې، عدالت او بدلون لپاره د خپل هنر په مټ اواز اوچتوي. له تیرو څلورو کلونو راهیسې افغان فرهنګیان هم په همدې میاشت کې غونډې جوړوي. د سږ کال د څو غونډو حال زموږ د همکار نورګل شفق په دې راپورټ کې.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره دا د هغې فرهنګي ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شاعران، لیکوالان، انځورګران او هنرمندان د میلادي کال په سپتمبر میاشت کې سره راټولوي چې هغوی د سولې، عدالت، پایداري او د نړۍ د بدلون لپاره د خپل هنر په مرسته غږ پورته کړي. دغه ټولنه د دوو اروپایي شاعرانو او ادیبانو میکایل ریتنبرګ او تیری کارین لخوا په 2011 کال کې رامنځته شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې د نړۍ د بدلون لپاره په دغو سلو زرو شاعرانو کې افغان شاعران او لیکوالان هم د کابل له افغان ادبي بهیره او له ننګرهار ورګډ شول او دغه ورځ د سولې او آرامۍ لپاره پر لیکل شوو لیکنو او شعرونو ونمانځله. سږ کال د سپتمبر میاشتې هغه ورځې شپې چې په نړۍ کې سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره سره راټولېدل په افغانستان کې د لوی اختر شپې ورځې وې، نو ځکه دلته وځنډول شو او د تلې یا د میزان میاشتې پر نهمه او لسمه نیټه چې د میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ او دویمې سره سمون خوري د دوو بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شوه. لومړۍ غونډه د کابل په کتابخار کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا ونمانځل شوه چې تنظیمونکي افغان لیکوالان او ژورنالیستان محب رحمان محب او ماریا محب وو. ښاغلي محب د دې غونډې په پیل کې ګډونوالو ته د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې په اړه معلومات ورکړل.
د 2011 نه را په دې خوار کال په نړۍ کې مختلف غونډې جوړوي. په افغانستان کې په 2012 کال کې دوی غونډې جوړې شوې وې چې یو نورګل شفق کابل ادبي بهیر کې تنظیم کړې وه او بل هجرت الله اختیار په ننګرهار کې تنظیم کړې وه او ټولو د سولې او آبادۍ او مثبت تغییراتو لپاره شعرونه لیکلي وو او لیکنې کړې وې. نو دا ځل موږ پلان لرو چې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې دا مشاعري جوړې کړو. تر دې دمه یوازې په کابل کې درې مشاعرې تنظیم شوې او پلان شوې دي چې یوه میرمن بهیر کې، یوه افغان ادبي بهیر کې او بل کابل ادبي بندر کې ده.
دې غونډې ته په وینا کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي ساحر شریف وویل چې سوله د هر انسان بنیادي حق دی او اوس افغانان د توري یا ټوپک پر ځای سولې ته د رسیدو لپاره قلم ته ضرورت لري.
دا په خپل ذات کې د سولې لپاره یو کار دی چې سوبیا وري چې سولې یوازې د ټوپک په خوله نه ترلاسه کیږي او یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده. ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده، او هغه پیغام چې د شعر په واسطه هیوادوالو ته او نړیوالو ته رسیږي، هغه اغېز یې ډېره زیاته ده نسبت هغې ته چې ورکشاپ ډېر شي، سیمینار ډېر شي.
ننګ تل هغه افغان ځوان دی چې نږدې دوه کاله پخوا یې په امریکا کې د شجاعت نړیواله جایزه وګټله او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. دی د دغه غونډې بل ویناوال و چې وی ویل د هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې باید ښځې او نارینه په ګډه ونډه واخلي، او دې هدف ته د رسیدو لپاره د ښځو باسواده کېدو ته سخته اړتیا ده.
موږ ډېر خوښ یو چې مثلا په خپلو خویندو باندې نوم کېږدو، لکه سپوږمۍ ډېر یو ښه، له دې سره موافقت لرو چې په خپله خور سپوږمۍ نوم کېږدو، خو له دې سره موافقت نه لرو چې هغې خور سره کومک وکړو چې هغه د سپوږمۍ ارزښت ولري او سپوږمۍ ته لاړه شي، حداقل هغه تعلیم ولري تر هغه حده پورې. زه د یو خپل ورور په توګه ستاسو په خدمت کې یم، او کولای شي ما سره تماس ونیسئ، خصوصا د خپلو خویندو او کلیوالي خویندو د تعلیم په برخه کې.
د غونډې پر ګډونوالو د افغان لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي هغه لستو کې آثار وویشل شول چې په ځانګړي ډول د سولې په اړه لیکلي دي. د سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د غونډو د لړۍ دویمه غونډه هم د تیرې جمعې یعنی د تلې پر لسمه نیټه په افغان ادبي بهیر کې ونمانځل شوه. دې غونډې ته په خبرو کې د ولسمشر فرهنګي مشاور اسدالله غزنفر وویل چې سوله د سیاست ترڅنګ یو اخلاقي ضرورت هم دی چې هر څوک یې باید له ځانه پیل کړي او له خپلو زړونو کرکه کینه لري کړي.
دا یو څوک چې مخته جمهور رئیس په وینا کې وویل، او دا چې د مالی حساب دی، دا څه وایي؟ دا دقیق خبره ده، وایي د یوې هفتې د جنګ په مصرف باندې یوه ولسوالي آبادیږي، او د یوې میاشتې د جنګ په مصرف باندې یو ولایت آبادیږي. نو افغانستان متاسفانه هم دغسې ده، کومه پیسه پیدا کړي هغه د خیر په لاره کې نه لګېږي، هغه په شر لګېږي. جنګ خو نو شر ده که نه؟ سوله به یو سیاسي شی، خو یو اجتماعي او اخلاقي شی هم دی، او هر سړی له خپل ځانه هم پیلولی شي. که زه کینه ونه لرم، رخه ونه لرم، فساد ونه لرم، پرې خپل زړه کې فاقت کې له ځان سره مې سوله وکړه، او دا خپل ډېر لوی کامونه دي. د اجتماعي بدبختۍ باور ولري شخصي بدبختۍ دی، او که خپلو کورونو ته سوله راولو
نو خدای پاک به رڼا راولي، باور ولري. ناامیدي ښه نه ده، باید خوشبینه واوسو او د وطن د آبادۍ لپاره د زړه له اخلاصه کار وکړو. داسې څه هم ښاغلي غزنفر د خپلې وینا په ترڅ کې وویل، او زیاته کړه چې تاریخ ټول خلک نه بلکې ځینې کسان جوړوي، او په کار ده چې موږ د همدغو ځینو کسانو غوندې بیدار واوسو.
متل دی چې وایي خدای وایي چې ته حرکت وکړه زه به برکت پکې واچوم، او انسان باید ناامیده نه وي. که موږ هر یو له خپل ځان سره نیکي شروع کړو، په خپلو کورنیو کې نیکي شروع کړو، خوشبینه واوسو، یو څه فعال واوسو، د خدای دنیا ډېره لویه ده، بهتري به خامخا راځي. بهتري به اول له ځانه پیلوو، هر یو بیا مې له نورو غواړو. دا مشهوره جمله ده، وایي تاریخ خلک جوړوي. خو ما چې څومره تاریخ ولوست، نو ما یو بل شی پکې زده کړل. تاریخ ځینې کسان جوړوي، ټول خلک یې نه جوړوي، ټول خلک ویده وي، لیکن ځینې کسان، یعنی هر فرد دا قدرت لري چې ټولنې بدلې کړي. البته په اخلاص باندې، په هغه باندې نه کېږي، په چلو وړو فریب نه کېږي، په اخلاص باندې، په اخلاقو باندې، په نیکي باندې دنیا ودانیږي، دنیا بدلیږي. دا غونډه د اخلاص غونډه ده، دا د خیر غونډه ده. خدای دې همیشه د تجاري لري، خدای دې تاسو لري چې تاسو یاست، دا وطن به یو خوشبختی به ان شاء الله خامخای.
د دغه دواړو غونډو په پای کې مشاعره وشوې چې د مختلفو شعرونو ترڅنګ پکې د سولې، نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره هم شعرونه ولوستل شول.
ازما خونځه ورانوي، زبا ډاکټر نشم، خدا په یاد ولره سبا وطن اروغ شي.
د امید په بوراق ناست یو، مخ پتللو پسې ګرځو چې فلک را ته ویشتلی، په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوی بڼ وربل ته مخ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګنا شوې، توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندۍ کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکې لاندې ساړه نه ساتي، لتن د مرما څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي، څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي، او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
هیڅ
تیر دی نوی چې په افغانستان کې د نړۍ د بدلون لپاره د سل زره شاعرانو د لړۍ دریمه غونډه په خوست ولایت کې د افغان لیکوال او شاعر سید مرجان حسن په زیار او څلورمه غونډه د کابل ادبي بندر لخوا په دې وروستیو کې ونمانځل شو.
ځوان شاعر عبد اسپوګمۍ له دوو کلونو راهیسې شعر لیکي. دا وایي تر اوسه مې تر سلو ډیر شعرونه لیکلي دي. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام ګټلی. له اغلې سپوږمۍ سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. عابدې سپوږمۍ ستړې مسې،
ډېره زیاته مننه. شکر.
سږ کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ستاسو شعر فکر کوم چې دریم مقام وګټل. شعر به وروسته راواوروئ، خو دره ته وایاست چې څومره کلونه کېږي چې شاعري کوئ؟
شاعري ډېر زیات وخت نه کېږي، تقریبا یو دوه کاله کېږي چې ما په شاعري پیل کړی ده. خو دا داسې نه چې په متواتر ډول ما لیکلي او که داسې وغواړم چې چاپ یې کړم، یو کتاب کېږي انشاءالله.
ابدې څه کاروبار کوئ؟
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصله یم او فلحال داسې نور خاص فعالیت نه لرم.
لنډې کیسې لیکوالي نور هم داسې څه کوئ که صرف شاعري کوئ؟
لنډې کیسې خو مې لیکلي دي، خو یعنی تمې دي.
عابدې سپوږمۍ، هغه شعر مو راته ولولئ چې په مشاعره کې دریم مقام وګټل، د دې مبارکي هم درته وایم.
ډېره زیاته مننه. کوم شعر چې ما د رڼا په کلنۍ مشاعره کې ولوست، هلته داوران ناست ول او هغوی دا شعر انتخاب که او د دې ایوارډ یې وګڼه چې دریم مقام خپل کړي، هغه به تاسو ته ولولم. غزل دی: ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګه زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې. او خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، خود بزان کم بولم د ښار لنجونو، دی هغوی سره سره ننګي او زما وچې شونډې. او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړمه، څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړمه، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې. د سپوږمۍ مخ ته یې کتل، ویل یې ستا دا داغونه د زړګي او زما وچې شونډې.
او ډېره مننه، ډېر ښایسته شعر و. عابدې یوازې غزل لیکئ که په نورو قالبونو کې هم شعرونه لیکلي؟
نه غیر نه، یوازې غزل نه دي، په نورو قالبونو کې هم زه نور اشعار لرم.
ډېره د چا شاعري لولئ عابدې؟
داسې په خاص ډول یعنی مطلب ما د مشخص شعر شعرونه نه دي لوستي چې زه یعنی هغه مې ټاکلی او دغه شعرونه زه ولولمه، خو شعرونه مې لوستي دي. تقریبا د زیاتو شاعرانو شعرونه مې لوستي دي. د کاروان صاحب شاعري مې لږ ډېره لوستې ده، او داسې ډېره شاعري نه لولمه زه.
عابدې، د بهیر په شاعرانو کې، د دې میرمن بهیر د شاعرانو په دې کې مو د چا شاعري خوښه ده؟
په دې کې رښتیا هم چې په بهیر کې داسې خویندې شته چې یعنی په غو باید حساب وشي، ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي دي. هغلې نعیمه غني ده، مینا نظري، یاسمین وزیري، یعنی ښه اشعار یې ویلي دي.
عابدې، کېدای شي یو بل شعر مو واورو؟
آزاد نظم ده،
مهرباني.
عنوان یې ده: د ژوندون چینه. دا ستا سترګې شهامت کړي، په کې ښکاري د درد څړیکې، غرونه نه وایي سندرې، انسان خور په کې کړي کړي کې، ګلستا په وریښمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاري، زما د زړه وریښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي، هغه ځوان ګورې مین دی، زیړ لونګ یې دی راوړي، د ګورګورو مینه غواړي، د چا سترګې ترېنه ورکې، یوه پیغله سا نیولې، د کمرې له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې، او نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کړم د مرګ لیکې، ما د کلي له ګودر نه د ژوندون چینه راوړې.
ډېر عالي، ډېر ښایسته مو لیکلی و.
مننه.
شاعري کې مو ډېره خپله دلچسپي د څه ډول مسایلو سره ده؟ فرضاً غواړی څه ډېر شعر کوئ؟ د ځینو له طبیعت سره علاقه یې، د ځینو له کلیوال ژوند سره علاقه یې، د ځینو له نورو ډېرو وړو وړو شیبو سره دلچسپي و علاقه یې.
زه غواړم زیاتره چې زما په شعرونو کې یعنی د طبیعت کلا وی انزور کما دی طبیعت هغه کایستونه چې انسان پر روح روان باندې غیزه کوي ان زیاتر غوړم چې هغه دی د کلی هغه طبیعت هغه کلا وی په خپل شیرونو کې وړاندې کما او دې سره مې ډېر دلچسپی ده.
شاعران ځینې داسې چې هر وخت کولای شي شعر ولیکي، ځینې بیا نه شي کولای، ځینې بیا داسې چې وختونه معلوم وي، فرضاً په خاصو وختونو کې شاعري کوي. تاسو معمولا څه وخت شاعري کوئ؟ کای وخت نه معلوم،
هغه وخت کې چې ځینې پیښې او حادث ما ودردی او ځینې هغه مسایل چې یعنی ما ته درد راکړي، هغه وخت کې زه فکر کوم چې ښه شاعري کولای شم.
دردونه او کړاوونه د خدای له دې وطن نور ټول کړي، ختم کړي، چې زموږ شاعران خوشحالۍ او ته شاعري وکړي. ټوله شاعري یې متاثره کړې ده دغه پیښو دغه حادثو، په دې هیله چې په وطن کې امن راشي او تاسو خوشحالۍ او ته شاعري وکړئ. کېدای شي یو لنډ آزاد شعر مو واورو.
یو لنډکی آزاد نظم ده سپرلیا. سپرلیا راشه زموږ په زړونو باندې ووریږه، مونږ له ځان سره جنت ته یوسه، مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه، زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه. سپرلیا راشه بارانونو سره، دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو. سپرلیا راشه بیا وطن سمسور کړه، خو سوله له ځان سره یو ځای راوله.
دا روان منی د خدای سوله راولي،
چې سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده. خدای مو خوشحاله لره. ډېره مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وږمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستی کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د سړل او قرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نشي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې و چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کېږي، ډېر به پتنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقت نور هم کمزوري شي، خو چې بیا هم زه نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم. زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن ورېرې چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډېر کسان پیژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پیژنې؟ دې خبره ورته یې کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېر شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم 3 کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پلوالې کړکۍ ته چې هاخوا ته روحیانه یعنی چمنزار و اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مگر للوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره درې کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان و د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل، خو بیا تر ننه راستانه نه شول. دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسیدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل، درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسو به یاد وي هغه دوبی ډیر باراني و، دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډیر لوی غم و. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي، او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازی به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. های زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي. راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټی ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډیره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندي نه په عذابوي، زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. ده چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ورپام شول چې کوربنه یې د ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تېرې وې. فریمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فریمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فریمټن ریګ دوه خیست. د میرمن ساپلیټن وریرې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فریمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. د یوه په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برته ولې په ټوپونو روانې. فریمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نرۍ لار او د کور دروازه هغه پړاوونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایي کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نرۍ لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ، یو بېسوره سړی و. فریمټن نیټل بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي، او چې تاسې راورسېدئ منډه یې کړه، بې خدای پاماني، بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په ساړه انداز وویل، ګومان کوم د دې سپی په خاطر یې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي وه چې له سپیو ډېر ویریږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو رای سر کړی، او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تیره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تیره وي، خود به اعصاب خرابیږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړي موسسې په تیلې چې ماشومانو ته به کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي تر څو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اتاسی اول دی سیف د چیلډرن اغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي؟ یعنی څه کمه هیڅ کچې اغه کمه باید ډک شي.
خاص سیف د چیلډرن خو په نورو سکتورونو کې ملکه صحت د ماشومانو ساتنه دی نورو کې کار کوي، خو د تعلیم سروي په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې کڅه هم لاس تر اوړه نشته. خو زمونږ چیلډرن د خي سیفان ماشومان د لوست و نه یې متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا اول چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډیر ضعیف دی. د دې لپاره د دوه حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه، او سږ کال خوشاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابر شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو د لپاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو د لپاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناسته؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولای شي د ماشومانو د لپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو د لپاره د لیکنې په برخه کې دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان لپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوالان سره راټول کړل. خوشاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړه، چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومان لپاره لیکنې کړي دوی مونږ ټول وکولای شول چې په یو می سره راټول کړو. دوی تم خپل اهداف ته شریک کړل. دوی نو موږ وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې، د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي، د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابر وو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 تر 6000 جوړ له پوره دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول سي. د دې ترڅنګ نه یوازې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي، چې د دې اتیا عنوانه کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي، او شل عنوانه د دې به د کونزیو د خون کو لخوا به لیکل کیږي. دوی
یعنی دا د ماشومانو لخوا، یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل کیږي.
بالکل، دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي، او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي، او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوندې ادارې چې دی فرزند یو خوسیف د چیلډرن د نور فرزند د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ، دغه سره یې تاسو په تماس کې
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي. موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي. د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه ولکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسې یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم، موږ د ځینو د دې بنسټونو نه تاسو یادونه وکړه، دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نن لیکوالان راغلي دي، موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی، زه فکر کوم هغه دا چې ماشومان ته لیکنی وسینه ماشوم ته خدمت کول دي. موږ هیله مو دا چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي چې یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیرې نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکه وکولی سو چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو دپاره نګډې هڅې وکړو.
یو بله پوښتنه چې یو شکایت کېږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړي؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسې د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دې نه چې کتاب چاپی کی اسلامیت افغانیت د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دې ته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولې او هڅېږي ورته دې لپاره موږ څه کړی دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دې اتیا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یولس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې ترڅنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د کتابونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا د کوم چې ما ویلې هر د درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نومې خېدې ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو د کتابونو بار تک دو. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره خبرې شوې دي کولای شي چې د ټول کتابونه د غاټیا عنوان کتاب د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل حالته کې خودل شي او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دو کلونو کې دا پروژه دوام لري. موږ به بوک فیر یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړو او دا کتابونه به بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعاتو کلتور وزارت سره په تماس کیو کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي. اتاس اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي او ګټه مو رسیږي مادي ګټه
البته په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. ان کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د دې ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته د لیکوال ورود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو وایس موږ د لیکوال ته ورکو هغه یو ناچیزه پیسې د بلې دغه شایم په پام کې نیولای دی
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو لیدلې مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالي توګه رسیږي.
ډیره مننه.
ګوراو
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري.
ایمال صفای لتیر یو کال رئیسی په خپل شخصي لګښت پایښت مجله چلوي. نو مولای وایي د یو ملګری غواړي د پایښت لمنه وغځوي. لکه غلی صفای سره مې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم.
صفای صاحب ډیر خنوم خپل مجله ته انتخاب کړای پایښت په دې لچې و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو خبرونه څنګه دي د مهالنې چې دی معمولا د دوه د یو جنجال لري.
بله
یوې فرزند د کال په سر کې خبراسي بیا بل د کال په پای کې خبراسي ته پښتنه وکړي چې ولې دوی په ځان خبره سو په وای وای ورور خو ویلی مو اول کې مهاله نه ده ستاسو څنګه ده مهاله نه یو څه په اړه خبر راته
تمړې بدا تاسو ډاډ در کوچ دا باندې سی بقا کوي پایښت بلری او دوامدار بوي د محال پیسې باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې غنې چاپ شوې دي چې په سو ورسته ورځو کې باید څلورمه غنه هم له چاپ راوځي دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپل خلکو ته لکه څنګه چې خای هغه سي خدمت کوي د پایښت د رامنځته کېدو انګیزه دا و چې ځوانان مو کولای شو نشي توکو نه نور هغلارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمي دي هغه نه وژغورو او د دې دوام لپاره منګ خپل ځوانان حل ځلې کو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم د چ پایخ به تر دې هم غنی کیږي او رستر بلی لاسترونې هم خېری
څخ پریږي په پایخ کې او څو موضوعات ته خاص اشاره وکړه چې فرزن دیوا ته مداد چې ځوانانو ته دا وایسته چې مخدر مواد چې دی دا خنه دی نور څخ پروي په دې مجله کې
پایخ د ټولنې غږ دی پټولونه کې د سمون لپاره کار کوي یوازې ځوانان نه بلکې خويندو ته هم پکې برخه ورکړی شوی دا ادب ته هم برخه ورکړی شوی دا فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي سیاست هم یو برخه لري اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړی شوی دا خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشاله هم نه ده ډکه شوی ګورو چې ځینې مبتزل او بهرني سیریالونه دي ولس اذهان مخشوشوي نو هیله مداد چې وکول شو د بهرني او بدو فرهنګونو چې موږ هیواد ته راتلونکو ډېرې صدمه واردوي د هغه مخاوني سو
څه فکر کوي چې پایښت به اوسې کولای شي د دې سریالونو مخاوني سي څنګه به نه سي خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې کته مخاوني سي نو په فلم به نه سي کنه تاسو په مجله څنګه نه سي د دې مخ
اصلا موږ د فلمو مخنه نسو بلکې دغه مبتزل فلمو مخنه سو چې هغه هیواد ته په زیان دی هغه سریالونه چې د ترکیه او هند او نورو دی په دې برخه کې داسې ویلای شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی دا پراتونکو کې زمنګ خپل اوګدمحل پلان دا هم دی چې وکول شو د غوی په مقابل کې لکه هغه سې غوی عکس العمل لري منګې د مخنیوي لپاره حل ځلې وکړو
په کابل کې اوس شاوخوا 15 دیرش تلویزیونونه دي دا ټول سریالونه مخبري اتاس په خیال په دې 15 دیرشو تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خبري کومې دا سې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د وختونو مطابق داسې یو څه خبري
متاسفانه ټول د اشخاصو دی او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي هغه یا غڅ کوي چې په تجارت باندې ولاړوي او هغه یا غڅ کوي چې تنظیمي ګټو تجمنوي نو متاسفانه منګه دا هله دوی نه لرو چې دوی د خشیخ پور کې خو کدا وشي دا به د هواد لپاره اوګدمحاله ګټه تضمین کی ځکه د منګ ملي ګټه او زمنګ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د منګ هوادوالو ته ډیر ارزښت ورکوي او د مو هوادوالو ته ډیر په ګټه هم تمامېږي
نو سپای سر د دې معنی دا چې د تلویزیونی چینل نشته دا چې ستاسو په معیار دي سریالونه خبره کې پارل د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوي فرضاً په دې خپل مجله کې څه وایي
د اما په حویل لپاره محل ځلې کړی دی او منګه د هغو سریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانو مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده
اصلا کوم سریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دی که هندي دی هر بهرنی سریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي او په ټوله معنا کراشو پایښت پایښتوازي په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي فرهنګي برخه دا هم د چې هوادوالو ته ارزښتونه وخی چې هوادوالي لري مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي څلورم یې البته لا نه دا چاپ شوی مواد څوک درته برابرې تاسو خپل تلاش کوي څوک څه کار در سره کوي
د پایښت دیش کسي ځډاله ده په دې برخه کې منګه فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتی دي لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ نو ژورنالیستان ملګری مونږ ته مواد برابرې والته راپورونه باندې ولاړ زمنګ مجله په نیتونه باندې ولاړه د نو مزمنګ مواد من خپل برابر او خپلې تولید او خپل هواد کې لمد بینه چاپی
کومو کومو ولایتونو ته لیږي یا صرف په کابل کې ویشل کیږي په سروبي کې کا نور ولایتونو ته؟
پایخت اوله غنه او دویمه غنه چې زر زر جلد چاپ شوله هغه په سروبي کې واځي ویشل کیدلا او د ځوانانو د ولستان د ورته بيخي زیاته و. دریمه غنه چې مو کولای شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیږو. په څلورمه غنه کې مو پلان دا دی چې وکول شو د کابل ولایت ټول ولسوالۍ او د افغانستان لوی ښارونو ته پایخت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیرای ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلره په مجله کې؟
بلې، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ځانګړي شوی د چالتہ د ځوانانو، البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینواله لوبي چې دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکیډمي لرو، البته په ځوانان لرو، روزونکو ورته لرو، نو دغه هغه گزارشونه چې محلي سیالي کې نور ولسوالي نور ولایتو سره کوي هغه په مجله کې ورته خبرو. د ملي لوبډلې یو یو لوبغاړی ورته په مجله کې مارکه کوي چې دغه له تجربو نه دوی ګټه واخلي، او تر څنګ د دوی هغه د روزنې پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایخ په اړه غنه کې نشرو، او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغه د سربي ولسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي تر څو دوی د خپل لاسته راوړنې، خپل بریاوي، د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوي وایي چې ولې مینه لري او کومې دغه دي چې د تاسو چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخه په سروبي کې کومه چاپی خبرونه شوی و؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپی خبرونه نه و، بلکې یو بهرنی رادیو چې هغه هم ډیر کم خبرونه لرلې.
د خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متسکړې دي.
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو ارشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکو کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي. منګه د کلو لمشانو سره، ملکانو سره، د انکشافي شورا له رئیس سره او هغو کسانو سره چې هغه سپینګيري دی پویږي په د سروبي ولسوالۍ په قدامت او د سروبي ولسوالۍ په پخوانی تاریخ باندې هغه سره مرکه کړې دي، او د سروبي د پیژنګلوي لپاره هم له هغه نه هغه مواد راخستي چې هغه کړه دي دقیق دي او پراتونکې کې دا ضمانت شته دي. یعنی دا سند دي چې هغه له رسنۍ راخستل شوی او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویل او ماویل او مواد وي هغه کرم مواد
ول سروبي وای را ول سوالي ته ول سروبي وای.
اصلا دلته بیلا بیل روایت دي، نو چون دلته خړونه هم شته دي د سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو زمکه خړو به کړی دي، نو دوی دا ټکی چې سروبي د زرو بنا خسل شوی دي. نو سو کوټوي چې دا سروبي دي چې مثلا د پنشیرو، کاپیساو، د لوګرو، د کابل او د دولتو برازي او دلته سر سره یو ځای کیږي.
کور مدان نوی کارونه متسدي
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت هونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی. غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کو. نو دا د سروبي تر څنګ مو دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسائل هم راوخلو چې هغه هیوادوال ورته لاسرسی نه لري او دراتونکو تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدلی شي. د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر ژر به دا هم عملي شي. همداسې و پایښت رادیو ټلویزیون کیږي، او همداسې و پایښت د روخونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي، او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي.
خدای مې بریالي لره.
ډیر مننه.
چدر گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تات چدر گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وینما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وینما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر د ډیر شان د قربان ټول دنیا شی هات چه در کورما سترګ میر ناراناشي چه در گورم از ترگ میره